سي جلال زي تاغ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د کورونا چارو وزارت لنن څخه د کورونا وایروس د لخت پرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیز ته شدت ورکوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند طارق قاریان پرون ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وروسته به پولیس له هغو کسانو سره چې پر بندیز تیری کوي جدي قانوني چلند کوي. په پنجشیر کې د کورونا وایروس 15 نوې پیښې ثبت شوې دي. د پنجشیر د والی ویاند منصور انابي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ابشار، روخه او سول سوالیو کې درې شدي او دوه سړي تازه په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. انابي ویلي چې دا کسان له کابل پنجشیر ته ورغلي وو. په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نږدې 190,000 وګړي مړه شوي دي. په دې کې نږدې 100,000 یوازې په اروپا کې مړه شوي دي. خو د رپورټونو پر اساس اصلي شمیر شای تر دې لا زیات لوړ وي او د ودی په حال کې په هیوادونو کې د کورونا وایروس پرېدو اندېښنې ډېرې کړې دي. په ارمنستان کې به نن خلک د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام په یاد ځانګړي مراسم پر ځای کوي، خو په خپلو کورونو کې. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان پر خپلو بزګرو ژغ کړی دی چې سش کال دی روژه نه نیسي. امام علي رحمان پرون خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی په افغاني ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او د خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سش کال روژه نه نیسي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
تازه خان خزان او بخیل ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هواد له ملي سوداګرو څخه غواړم چې بې وزله کورنۍ سره لازم مرستې وکړي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي د روژې په مبارکه میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اوربند وکړي. افغانان له یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا یې جنگ ژوند اخلي. حکمت الله حقانی د هلمند ولایت له چانجیر ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر جګ شوي دي، حکومت باید پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي باید مکمل بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا ناروغي په تیزۍ سره روانه ده. نقیب الله فاروقی له ګرشک ولسوالۍ نه لیکي ټولو افغانانو ته د روژې د لومړۍ ورځې مبارکي وایم، خدای دې کورونا زموږ له هیواده ورکه کړي. ګل احمد امیری له هلمند ولایت څخه لیکي زموږ په ولایت کې شایان دومره ګران شوي دي چې اخیستل یې ناممکن دي. او محمد علیم له ننګرهار ولایت نه لیکي دلته اوړه په 2000 افغانۍ دي، چارواکي دې لطفا په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پیغامونه ول ازادي رادیو قدر من اوریدونکو یو یادونه ضروری بولم چې زموږ د زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه لدې کبل پاتې کیږي چې د دوی یا املا سمنوي او یا ټکی پر لپسیلی کی او لدې کبل د دوی د مطلب لوستل ګران کار وي. نو که غواړی چې پیغام مو د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک شي لطفا خپل املا ته جدي پاملرنه وکړئ او لک تر لګه کلمات بیل سره لیکي یو فاصله د کلماتو ترمنځ ورکوي د دې لپاره چې ښه ولوستل شي او ستاسو پیغام موږ له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. دا د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو تاسو ته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. د ګوړې اچار او ژوند په شیبو کې لومړی د ګوړې اچار واورئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریتونکو سلام ل 14 وروسته په خار کې بیا ډیر قوي امنیتی تدابیر ونیول شول او په هر څلور لارې دوه لارې او درې لارې کې تلاشیانې او پوښتنې پیل شوې کټمټ لکه ل تیر 14 وروسته او کټمټ لکه د تیر کلونو ل 14 وروسته چې کېدل ل پیخو وروسته ترتیبات نیول داسې وی لکه ل بام لیدو وروسته د ستونو درول د خبرونې په پیل کې مو له مامور قلم دوست سره مرکه درته کړې ده چې د پخوانی او اوسنی مامور له حاله خبر شي.
کلم رای ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می ګل احمد خان ده او تخلص می قلم دوست ده. په اته مرده به بس کې د صادری او واردی مامور یم.
ډیر ښه مامور صاحب، کدارته وای چې په بخوانی او وسنی ماموریت کې څه توپیرونه رامنځته شوي نو مهرباني به مو وی.
په وسنی او پخوانی ماموریت کې ډیر زیات توپیرونه رامنځته شوي دي. همدارنګ وسنی مامور له پخوانی مامور سره ډیر توپیر لري.
مثلا څه ډول؟
مثلا پخوا به کاتب مقررې دی په ډیر لازم بس کې او کرا کرا به دی قدم اخیسته او بیا به دی رتبه اخیستله او همداسې به پورته تللې. له کاتب نه به سر کاتب شوي او له سر کاتب نه به مامور او له مامور نه به سر مامور شوي او په دې ډول به چې تر مدیریت او مدیریت عمومي رسېدې نو په خپله ژامه علاوه به دی دوه درې مصنوعي او پلاستیکي ژامې هم زړې کړې وي. خو اوس راسن مامور مقررېږي او که سړی لږ لاس او پښې ولري نو زر امریت هم ګام اچولی شي.
د پخوانی او اوسني مامور څه توپیر دی؟
پخوانی مامورین ډیر قانی خلک وو. مثلا چې د کار په وخت به یو لاس ګونم ورکه خوشاله به وو او هیڅ به هم نه ویل. له همدې امله به مامور همیشه خوار و زار وو، ان چې پیرکی هم نشو خوړلی. ځکه پخوا به په یو نیم ځای کې پیرکی خرڅېدل. ډیرو کمو پیسهدارانو به د پیرکیو د خوړلو وس درلوده. د هغه وخت مامور به خپل شوق په پولیو مټاکورو او باقلی شور په خوړل پوره کوه.
ښه
هو، بیا پیرکی زیات او ارزانه شول. نو مامورینو به هم چې کله غوښتل عیاشي وکړي نو د پیرکۍ کراچۍ ته به ودرېده او یو پیرکۍ به یې له چکني سره نوشي جانک. لاس به یې د پیرکۍ والا په غوړ دسمال باندې پاک او له یوه اوږده ارګمي ویستلو وروسته به تېنه روان شول. خو اوس مامور پیرکۍ ته ګوري هم نه، چې عیاشي ته زړه وشي نو سیده کوم رستورانت ته ورننوځي او د چوپان کباب یا مایچی فرمایش ورکي. ځینې خو لا په اونۍ کې یو ځل اوسانه هم کوي. مثلا یو ورځ چینکي، بله ورځ شوروا او بله ورځ پیزا او کړایي خوري.
نو دا توپیر څنګه رامنځته شو او په څه ډول مامور دومره ترقي وکړه؟
توپیر ډالرو رامنځته که، توپیر د حکومت بې تفاوتۍ رامنځته که. مثلا پخوا به که کوم مامور په لسو افغانۍ رشوت هم ونیول شو، خو اوس چې له لسو ډالرو سره نه ونیسي هم څه نه ورته وایي، یوازې هغه لسو ډالر ورسره نیموي.
نو ځکه اوسنی مامور آن په بایسکیل هم نه ګرځي.
هو، اوسنی مامور خپل شخصي موټر لري چې دفتر ته ځي هم سورلۍ ورسره کینوي او چې د دفتر اخلاص هم شي تر کوره سورلۍ وړي او د تیلو پیسې پکې باسي.
زیاتره پخوانی مامورینو به په کوټو کې ژوند کاوه او له خساکو میاشو به شکایت کاوه.
هو، ځکه چې نه یې کور اخیستی شو او نه یې هم په کرایه نیولی شو. خو اوس هر مامور کور لري او که کور نه لري نو ګراو کړی خو یې خامخا دی. او همدا علت دی چې اوسنی مامور نه له خساکو خبر دی او نه هم له میاشو مچانو. ټول آرامه او خوشحاله ژوند لري.
د آرامه او خوشحاله علت څه دی؟
علت یې د رشوتونو لوړېدل او ډالري کېدل دی. اول خو اوس څوک په رشوت کې افغانۍ نه اخلي او که یې بیا وهم اخلي نو د فتنې ډالرو ته اړوي او د ډالرو په بیه اخلي. زه د واردې صادرې مامور یم، خو د مراجعینو یو مکتوب هم په افغانۍ نه صادروم او نه یې هم په وارده کې ثبتوم، ځکه افغانۍ نامعلوم قیمت لري چې کله کته کېږي او کله پورته کېږي.
نو ته وایې چې اوسنی مامور رشوت هم په ډالر اخلي؟
هو، که په ډالرو نه وي نو د ډالرو د بیې مطابق یې اخلي.
د مامور د راتلونکي په حق لڅ وایې؟
په راتلونکي کې به مامور نه وي، هر چا ته به د مربوطه دفتر کارکوونکی ویل کېږي. یوازې د غټو رتبو کسانو ته به افیسر وایي.
دا اټکل د څه شي له مخه کوې؟
د پرمختګ له مخې، د پیسهدارۍ له مخې، ځکه چې اوس مامور ته څوک مامور نه شي ویلی، ټول یې امیر صاحب بولي، لکه د ترافیکو کارکوونکي ته چې ډریوران ډګروال صاحب وایي.
موسیقی
هر څه د خپل اټکل او یا هم ضرورت له مخې تعبیروي، خو حقیقت بل څه وي. لکه داسې
څنګه داسې په چورتونو کې ډوبي؟
هیڅ ماریا ته خفه یم، نه پوهیږم چې دا به ولې دومره راباندې مینه وي.
یعنی چې پوره باور دی چې په تا مینه ده؟
هو، هره ورځ پټه پټه ژاړي او چې د زړا ترې پوښتم هیڅ حال نه راته وایي.
نو له څه دې معلومه کړه چې د تا په مینه کې ژاړي؟
سړی پوهیږي، کله کله په ټوکه ورته وایم چې یو لوی امتحان دې په مخ کې دی، خو ګمان نه کوم چې بریالی ترې راوځي. لامدې سره یو کې په سترګو کې راډن شي او پټه په ژړا شي.
عجیبه ده، زه خو وایم چې کوم بل علت به لري، هسې به ته دا ګمان کوي چې په تا مینه ده او د تا په مینه کې ژاړي.
بس ته یې مه منه، په دې خبرو هغه کسان پوهیږي چې مینان وي.
زه نو که رښتیا در باندې مینه وي نو خدای دې مینه کامیابه کړي.
آمین.
زه نو اوزم، سبا ته به بیا میلې ته ځو.
ولکه زه خو وایم چې سبا ته د ماریا غوښتنې ته ورغلی وای.
پوه نه شوم.
د کوژدې لپاره.
نو رویبارې ته یې ته پخپله ورځي؟
هو، هغوی آزاد خلک دي، بد یې نه ګڼي.
چې هر څومره آزادي هم ولري د تا تګ مناسب نه ګڼم. لومړی د مور یا بل څوک ورولېږه، بیا به نارینه ورشي.
سمه ده، لومړی به ښځې ورولېږو.
موږ خو د یوې خبرې لپاره راغلي یو، خو نه پوهېږم څنګه یې درته یاده کړم.
ووایه خورې، مه وېرېږه، خبره دې وکړه.
مورې سم برالای ورته ووایه چې
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینم ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده؟
هو، ولې تا ته یې نه دي ویلي؟ زوی مې وایي چې هره ورځ ژاړي، دومره راباندې مینه ده.
ته ودرې چې زه ورنارې کړم. ماریا، ماریا لورې دلته راسه.
خدا دې درغلم.
د ما لور او مینه، دا خو عجیبه خبره ده.
سلام علیکم، ستړي مې شي ترورې.
خیر اوسې، شاده سې لورې، ته راځې ته څه چشکل دې کما.
سمه ده، ژوندی اوسې ترورې. ته هم ستړي مې شي.
خیر اوسې. ښه یې؟
مننه.
ته کښېنه لورې، یوه پوښتنه درڅخه کوم، خو صحیح ځواب به راکوې.
ښه ووایه مورې.
لورې رښتیا ووایه، په کوم هلک مینه یې که نه؟
نه، نو که مینه وایې خو تا ته مې اطمان ویل. مورې نه. ولې؟
نو ولې پټه پټه ژاړې؟
مورې تا ته نه ده معلومه چې د راتلونکو امتحانو لپاره مې وارخطا یم، او کله چې څوک د امتحانو واخلي نو ژړا مې راشي. په دفتر کې هم کله کله همداسې کېږي.
دا نو ته د امتحان لپاره ژاړې، او د ما ساده زوی ګمان کړې چې پرې مینه یې او د هغه په مینه کې ژاړې.
خورې خپه کېږه مه، زوی ته دې لږ عقل ور وښیه. څوک چې ژاړي په ده نه یې مینه، خپلو ستونزو ته ژاړي.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شم. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شم. زویا ولی گیم هم کوم نوی مضمون دی؟ نه نه پلاره، چه گیم وکم بیا نو هر څه ته مغز خلاص شي. که الجبر، که کیمیا ده، که فیزیک او بیالوژی ده، او دا ټوله نړۍ گیم دی، او دا ژوند مو لکه گیم دی. یا ګټل یا بایلو دل دی، دا زمونږ ژوند خو همدا دی، دا زمونږ ژوند خو همدا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او حسین حکمت.
کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کاغذ ورشه په هواشه کاغذ ورشه په هواشه اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه د لنډی په اوریدلو سره به پدې پوښوي اس چنن د کاغذ پاک خبرې کوو آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست
پوسنی بڼه کاغذ څو خرمنسته شو تاریخچه تقریبا دویمې زیږدیز پیړۍ لومړی یو تر رسیدي او د جوړیدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي
هغه وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول
کاغذ کاریدل په نشت حساب و نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې به لیکل
کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر وسه څومره بدلون راغلی دی
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې کله به داسې هم کیدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کیدلې دا چې لپایله به د مامور ماموریت په لیکنه باندې مخکې تلو نو د اړ شول چې داسې چیز را منځته کړي چې پر هغه باندې لیکل اسانه او ارزانه وي دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ په هغه کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو بیا ایټالویانو جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو
وړاندې لدې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کال وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي لپاره څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هر وسیلې ته ډیره ښه و او ښه پایلې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسني مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1005 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتر معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلر کیږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي. لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. د دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي، له کاغذونو نه کې استفاده کیږي. چې مثلا کارتن دی کاغذ وي، په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي. نو کاغذ دی چې په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره وروسته بیا د زیګدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې ده. نور کوم همدا رقم زینه هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال شوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیریدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلفو فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه به په آش غوندې جوړې سره غوندې کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري عرص ورته وي، دا شای به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ د آش په شان ته به اواریده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بوکی خبرونه تربیه پرځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لور زه تختم چلا شور ډکستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې پناه